دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او احمد شاه زمیدر ته هر کله وای په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پختونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو لومړی وار بکو احمد شاه زمیدر چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا سنیدو لړۍ پیل شو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي او د مصر چارواکي وایي مشکوکه سخدریزه وسلوالو نن د پوز پر پستو په همبهاله بریدونو کې لږ تر لږه 10 سرتیر وژل. اوس بشپړ خبرونه. نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا سنیدو لړۍ پیل شوه. د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا له بنو څخه نن د قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هر ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره کړل شوي کډوال نن مشال راډیو ته وویل چې خپلو کورونو ته په بیا سنیدو ډېر خوشحاله دي.
الحمدللہ میش په دې باندې نن ډېر د خوشی اظهار ده چې موږ نن روانګي شری شوې دو او لکه څنګه چې حکومت وایي چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیر شوې دو مې میش دا هم نه پیل ده لکه څنګه چې دا کلیر شوې دي دا روان شول دا څه ده میش دا نه دوړ کوم چې دې ته ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
بل خو د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د چارو د رابطه کاری ادارې پر خپل وی پاڼه خبر خپور کړي چې د جون تر 15 نیټې پورې د شمالي او جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسی شاوخوا 18,902 ريجستره او غیر ريجستره کورنۍ خپل سیمو ته بیرته تللې دي. بل خو د یادو سیمو شاوخوا 2,68,000 کورنۍ چې د بې کوره کړل شوو 80% جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېروي. د پاکستان پولیس نتیجه ښار کراچي کې د افغان کډوالو یو مشر وایي چې د شهر په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. بلخوا د دې هیواد روغتیا چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند ایالت کې 15 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شمیر 1,225 کسان ته ورسېدي. د جنوبي ایالت سند چارواکي وایي په دې ایالت کې د ګرمۍ له کبله 1,000,000 کسان زیانمن شوي دي. په ورته حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په کراچي کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړي د کراچي د دورې پر مهال د لوړ کچې د ویغونې د مشري پر مهال په کراچي کې لګرمي څخه د کسان د مړ کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. نوموړي همدارس په کراچي کې د بجلی د بحران او امنیتي صورتحال په اړه د سوي چارواکو سره خبرې اترې وکړې. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو پر ضد اقتصادي بندیزونو د پلي کولو په برخه کې تر هغه وروسته تر څارنې لاندې راغلي کله چې هند د چین لخوا د پاکستان د ژغورلو هڅه شنډه کړه. د اقتصادي اقدام اخیستو ځواک په پاکستان په دې لړ کې له نږدې څاري تر څو د ملګرو ملتونو لخوا د ګرځول شوو درو ترهګرو حافظ سعید، داود ابراهیم او زکیو رحمان لکوي د اقتصادي سرچینو او جایدادونو د کنګل په اړه اقدام وڅاري. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان سمونمل حضرت حسین مشرقوال نن رسنیو ته ویلي چې دغه برید پرون مازدیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ میژې په سیمه کې وسو. هغه زیاته کړي چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوال پر هغې ډلې برید کړی چې له یوې سیمې څخه بلې ته روانه وه. مشرقوال وایي په دغه برید کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي. خدای ونه ویل چې دغو وسلوالو په کومې ډلې پرې تړاو درلودې. په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو تر څنګ د داعش وسلوالو هم فعالیتونه پیل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ترهګرۍ سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي. د دې وزارت مرسیال ویان دولت وزیر په روس کې د افغانستان د امنیت په اړه د جوړېدونکي نړیوال کانفرنس په اشارې سره وویل چې دا د ټولو دنده ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي.
یوازې د روسیې هیواد نه، زموږ د آسیا میانه او زموږ نور ګاونډیان هم باید په دې هکله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي. که روسیې ته دا تشویش وي چې د افغانستان نه به روسیې ته خطر وي، موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې استعمال شي.
په عین حال کې د کورنی چارو وزارت ویان بیا وایي چې روانه جګړه نه یوازې د سیمې او افغانستان د امنیت لپاره ده، بلکې د نړۍ امنیت ته هم ډېره ضروري ده. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوې په ماسکو کې د افغانستان د حالات په اړه په اکتوبر میاشت کې د شنګای همکاري سازمان په مرسته نړیوال کانفرنس جوړ شي. خبرونه له مشال لري. د اټمي انرژي د نړیوال ادارې مشر به په داسې حال کې نن د دوه ورځو لپاره د تهران سفر کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتور هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسېدو لپاره د جولای تر اووم نیټې پورې نور وخت واخیستی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کومې موافقې ته ونه رسېدل او پریکړه یې وکړه چې د جولای تر اووم به خبرې جاري وساتي. بلخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه ویل دي دوی له اوله سره ویلي وه چې که چیرې له ایران سره موافقه د اطمینان وړ نه وي نو د خبرو څخه وتلی سي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویلي چې د معاهدې پر سر زیات شمیر خنډونه له منځه تللي دي خو ځینې لا هم پاتې دي. د مصر چارواکي وایي مشکوکه سخت دریزه وسلوالو نن د شمال په ناکراره سیمه سینایي کې د پوست پر پوستو په هم مهاله بریدونو کې لږ تر لږه لس سرتیري وژلي دي. د مصر پوست په ویلامه کې وویل چې وروسته د سرتیرو او سخت دریزه وسلوالو ترمنځ شخړه کې 22 ترهګر هم وژل شوي دي. امنیتي او پوځي چارواکي وایي په دغو بریدونو کې چې د اردو پر 50 پوستو وسو یو ځانمرګي برید هم پکې شامل و. چارواکي وایي برید کوونکو ځینې سرتیري او ګڼ زغروال موټر هم نیولی دي. په ځینو راپورونو کې د چارواکو په حواله نمونه نه دی اخیستل شوي. د وژل شوو سرتیرو شمیر 13 تنه ښودل شوی دی. دغه حملې د مصر د لوی څارنوال تر وژل کېدو دوه ورځې وروسته شوی دي. سخت دریځي وسلوال له څو کلونو راهیسې په سینای کې د مصر له امنیتي قواو سره په جګړه بوخت دي. وروسته له هغه چې د 2013 کال په جولای کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړل شو وسلوال په دې سیمه کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د شام کورد ملیشا وای دوی نن یو وار بیا پر تلابیز سرحدي شارګوټي بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د دوی په خبره لدې ستراتیژیک سرحدي شارګوټي د اسلامي دولت ډلې ټول جنگیالي چې واور زمخ کې ور باندې برید کړی او استلی دي. د کوردانو د پېشمرګه ملیشا ځواکونه یو ویاند ویل د تلابیز په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت لخوا نیول سوي سیمه هم بیرته د کوردي ځواکونو لاسوره غلې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102.15 پیسې اخستل کیږي او 102.90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104.15 پیسې او 104.60 پیسې. یو پاوند 106.50 پیسې او 106.90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10.80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 10.10 پیسې او 10.15 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 268 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 283 ایرانی ریال پیو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پیښور او بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی او د کوټي په یو نیمځای کې به وریځي خوري وي. په پیښور کې زیات نه زیات 13 او کم نه کم 28، په بنو کې زیات نه زیات 13 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې دوستلې او اوریدلې هم شئ. له شمالي بودستانه د ایده قبیله به کور کړل شو خلکو بیرته خپل کورونو ته د استنیدو عمل شروع شوی دی. دغه قبایل سوای
کوم میژ دی اقوا فوج پاکستان او د حکومت پاکستان او ډیر مشکوري چې میژ نه خپل کړی ته واپس راونی. میژ د حکومت نه دا هم طالبات او د هغه ودی د مکمل کو
د خبر پښتونخوا په بلا بیلو زلو او په قبایلی سیمو کې په سوار لسم روزه هم د بجلی ناروال شډینګ روان دی.
بجلی هم په سترګو نه لیدله نه مونږ ته بجلی بس قابلیت څنګه څنګه خو د سر نه وا اته پښمنه او شنو نه نرسته بیا را
یو جنټه را پریری پینځه جنټه نه یې.
په کبالی سیمو کې د مدرسو نظم او سار لپاره حکومت کم ګامونه پورته کړي.
تقریبا د 1500 نه زیات مدارس دي. زمونږه چې څورم مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي.
د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو مشران شکایت کوي چې په صوبایي بجټ کې ورته ونډه نه ده ورکړل شوې.
جنوبی ضلعو د کلام حکومت تب کر غلي ده او خاص کر دا حکومت نشته دا بجټ یو مشکون بجټ بجټ او مطلب د څو ضلعو محدود بجټ
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال اډي سره اوسې. قدمن اودونکو تاسو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غواګیه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د بنو له بکاخلو کې مسخه د دې قبيله خپل کورونو ته د استنیدو عمل شروع شوی دی په دې کې شاو خوصل کورنۍ خپل سیمو ته روان شوې دي په دغه سیمو کې فوزي عملیاتو له وجې په لکونو خلق به کورش کړل شوی ول په سیمه کې د مشال اړوند خبريال عمر دراز وزیر د دې قبيله له خلکو سره خبري کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل د قبیلې باقاعده واپسې نن شروع شوې چې سل خاندانونه به واپس ځي دوی وویل دغه کډوالو واپسي لپاره یې تیاری کړې چې سهار شپږ بجې دوی ته د واپسي ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي سبا نه به د واپسي په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره یو نیم سل خاندانونه واپس ځي د ایده قبیله دوا مشران نور علم خان او احمد خان وای پر واپسی خوشاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولېګل شي
امیر ډېر د موجوده حکومت نه خشولي میر یې ډېر خشول کړی دي او باقی خبره دا ده چې دا سویا دغه او سرونه ته چې دا کومت منځای چې خامخا خپل وطن ته ولاړل دا ډېر خلک ته ډېر شریف خلک ته چه قومت منزای بندا گزار ویدی و اخپل وطن تا ده میش گونده وپسی و که لورشی میش بپزه نا دیر خشون
وزیر دور ده میش مسلمان ورینه دی و چه طول مسلمان ورینه میش سراپ اتفاق طول لورشی شابه وید میش ده اینه ایداک سارتش وی چه ورسرا چه کی مدو کنه ای در خیل نونسا یره ده تندی سار رسه ده ده تخیل رسه ده گرویک رسه ده خالک غوند په خپزاد سره په خپل کې ریا بوت شي
یو بل کډوال ډاکټر مصطفی وای حکومت چې خپل وعده پوره کړی او د دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي
میرو چې کی مونن راو چې شری دو ای دا کې کوم میر دې اقوا فوج پاکستان او د حکومت پاکستان ډیر مشکوري چې میر نه خپل کې رتا او پاس راونی میر دې حکومت لا دا هم طالبادو د حکومرونو چې کی میر سره وعده کړی وي چې پاس دانش سکول سیستم دی ایجوکیشن دا او صحت چې کوم پروګرام دی چې ها وعده دې مکمل کو امیدتا هغه یې اسا کې سم تکلیف
تسلیم خان وای
الحمدللہ میش په دیو مینن ډیره د خوشی اظهار ده چې می نن روانګی شری شوی دو ول کسرنګ چوکمت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیر شوی دو میش دا مینا پیل ده کسرنګ چې دا کلیر شوی دي دار ون شول داسه ده میش د نره دوړ کوم چې ده ته ترتیب جوړ شي چې دا روان شي
ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته کډوالو واپسی روان کال د مارچ میاشتې یو درشمې نیټه نه شروع شوه چې تر اوسه پورې یو لس تحصیلونو کې یوازه د یو تحصیل سپینوام قریبا یو ویش سوا کورانای واپس لیگل شوی دی او شمالی وزیرستان نا بی کورا شوی دا ایف ڈی ایم ای سرا رجیسترد شوی کڑوالو کورانای شمیرا دا یو لک شپک زرونا اوڑی دلی دی شمالی وزیرستان میرعلی میرانشاہ بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونه دی چرتانا چه په مکمل توګه د لکونو په شمیر خلق بې کوره شوی او یادو تحصیلونو کې د دا وړو ټولې قبیلې او وزیرو زنه قبیلې میشتې دي ای دګ د میرعلي تحصیل د وړو اوله قبیله ده چې واپسی یې پیل شوی او پولیټیکل انتظامیې په وینا یادې قبیلې سلور زرو کورنۍ نوم لیکنه شوی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې د دمین وړاندې تاسې د شمالي وزیرستان د ایدک د قبیلې خلکو بیرته ستنېدو په اړه رپورټ اوریدلو اخو شمالی وزیرستان او زو جنوبی وزیرستان ته دا جنوبی وزیرستان په سرحدي سیمه انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتی سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله رپورټونه راغلي دي سرچینو مشال اډې ته ویلي چې په دې کې څه مرګ ژوبله هم شوې ده او سرچینو دا خبره هم تایید کړې چې د انګور اډې بازار تړل شوې دي او تګ راتګ لپاره روډ هم بند دي د دې پیښې په اړه نور تفصیل له سیلاب مسعود څخه اورو
د سولي وزیرستان سره د سیمې انګور ډانه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د افغانستان او پاکستان امنیتي فورسې سرتیرو په منځ کښې د نښتې او ډزونو د بدلون په نتیجه کښې د دواړه لوریانه یو تن مړ او پنځه نور پر هرجلی شوي دي. د انګور اډه ځایي اوسېدونکو په ډېره اسمیل خان او وڼکښې د خفیه ادارو چارواکیو د نومونو نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دغه نښته د شپې دولس بجې وشوه چې پکښې د ډزونو د بدلون لړۍ تر دوو ګنټو پورې پله پسې روانه وه. د هغو ذرایع زیاته کړه چې په پرارجلي کاسون کښې د پاکستان فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوه مزدیرون درې افغانیون شامل دي او یو وژلی کسان د افغانستان سره تعلق لري، خو دا جوته نه شوه چې پرارجلي او وژلی افغاني پوځي سرتېري دي او که د افغانستان بې پلوه اوسېدونکي دي. د هغو ذرایع دا را وشول چې د نښتې او مرګ ژوبلې باعث د باب وزیرستان پاکستان په نوم جوړېدونکی هغه ګیټ یا دروازه ده چې کومه د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په وساطت په دغې سرحدي کرښه جوړېږي، خو په بل لوري د سرحدي پولې په هغه غاړې موجود د افغانستان د ملي پوځ او نور چارواکي دا ته نه تیار دي او نه مني چې پاکستان د دغه دروازه جوړه کړي. په دغه وجه نن غرمه یولس بجې یو ځل بیا د وړې وسلې ډزونه وشول چې کوم بیا زر کې ودرېدل او دغه ډزونه د سزنی مالي زیان باعث هم ورنه ګرځېدل. ذرایع دا هم وویل چې دا وخت هم په دواړه لوریه تاوتریخوالی موجود دی، د انګور اډه بازار بند او دواړه لوریه ته د ګاډیو او د خلکو تګ را تګ هم ودرېدلی دی. ما هڅه وکړه چې په دغه بری کښې د افغانستان په سیمو خوست او انګور اډه کښې د افغانستان د چارواکو سره تماس ونڅم، خو د ټلیفون نیټورک ناکامۍ په وجه په دغه هڅه کښې بریالی نه شولم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سهار د نهو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږې رپورټونه مو سو واورېدل. نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو، په نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو ستاسې پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې د 15 جولای د ضمني انتخاباتو بلدیتي انتخاباتو لپاره فوج ځای پر ځای کړي. د جولای په 15 نیټه د صوبې په 14 ضلعو کې د 3500 نه زیاتو پولینګ سټېشنو باندې ضمني ټاکنې کېږي. په دغو پولینګ سټېشنو کې د درغلیو له وجې رای نه وي اچول شوي. بلخوا د صوبایي الیکشن کمیشن وایي چې حکومت سره مرستو کولو ته تیار دي. نور تفصیل له پېښوره د مشال لډوی خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو اعلی پای غونډه کې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې خیبر پښتونخوا کې په 15 جولای راتلونکي 1400 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو کې د بد نظمۍ مخنیوي لپاره دی په حساسو پولینګ سټېشنونو باندې پوځ په ځای کړی. پرون د وزیر اعلی په مشره کې شوې دا غونډه کې د خیبر پښتونخوا د داخله او بلدیاتو محکمو سکرټریانو، د کابینې غړو، د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او پاکستان تحریک انصاف غړو هم ګډون وکړو. غونډه کې د پریکړو په هکله باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا خو د مالیې صوبایي وزیر علی امین ګنډاپور مشال لیډو ته وویل
موږ ریکوست کړی دی چې پاکستان آرمی ته راشي چې ګورنمنټ باندې الیکشن وشي، چا سره دا په موږ باندې سوال نشان دی نه وي، که دا پولیس چوکي موږ لاندې راځي، که چا په دغه باندې ټول قوم په دغه باندې سوال نشان دی نه وي په الیکشن باندې.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال لیډو ته وویل چې د امنیت ذمهواري د صوبایي حکومت ته، خولې دوی به د شفاف انتخاباتو او د درغلۍ مخنیوي په لړ کې د صوبایي حکومت پوره پوره مرسته کوي او چرته چې هم دوی ته د پوځ یا د اف سي د ځوانانو ضرورت وي هلته کې به دغه کسان په ځای کولی شي.
باقاعده د صوبایي حکومت په کوآرډینیشن سره دوی به دا ریکمینډ کوي، ځکه چې چونکې د دوی د حساس ګرځولو اختیار دا صرف او صرف هوم ډپارټمنټ یعنی مطلب پولیس یا سیکورټي ادارو سره دی، هغوی به دا آیډینټیفای کوي او بیا به د هغوی په دغه باندې الیکشن کمیشن باقاعده ریکمینډ کوي. فوج ضرورت وي نو فوج به هم کال کولی شي، او کوم ځای کې چې ایف سي ضرورت وي یا د نور سیکورټي اسټاف ضرورت وي چې ممکن هغه پورې دا الیکشن پر امن او ښه طریقه باندې چې دی سرته ورسي.
د پام وړ ده چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک په دغه غونډه کې د الیکشن کمیشن نه د پولینګ سټېشنو زیاتولو هم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په 2 جولای به د ټولې پولینګ عملې په ښه ډول تربیت کولی شي او دوی به هڅه کوي چې په 14 ضلعو کې دغه انتخابات بغیر د څه بدنظمۍ او په پوره امنه توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
نرنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږ څنګه تاسو معلومه ل چې نن د روژې 14مه ورځ ده. په پاکستان کې هم په ځینو علاقو کې په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د روژې 14مه ورځ ده، خو په دغه سیمو کې د لوډ شډنګ ناروا لوډ شډنګ عمل هم روان دی. په دغه سیمو کې اوسیدونکو مشال لاړیو سره په خبرو کې ویل چې په 40 غنټو کې یوازې 100 غنټې بجلی وی او په نورو وختونو کې بجلی نه وي. دوی په ځانګړې توګه شکایت کوي چې په روژه ماتي او په پښمنۍ وخت کې د بجلی چې دی سخت مشکل سره مخامخ وي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لاړیو خبریال سراج ظهیر په رپورټ کې وو.
که څه هم حکومت دا وکړې و چې په روژه کې د روژه ماتي او پېشمنۍ په وخت به لوډ شډنګ نه کوي، خو د دې باوجود هم د فاټا په شمول په ټول پاکستان کې د روژه ماتي او پېشمنۍ په وخت د لوډ شډنګ سلسله روانه ده. کلیوالو سیمو کې 43 غنټې بجلی نه وي، چې لکه بلې خلک په احتجاجونو مجبور شوي دي. د مردان دی کلی سره تعلق لرونکي خانزاده مشال ریډیو ته وی چې د دې په کلی کې د 100 منټو لپاره بجلی راشي او بیا نه وي، چې لکه بلې ډیر پریشان دي.
بجلی خو مونږ په سترګو ونه لیدله، نه مونږ ته بجلی بس کراشي نه داسې بجلی چې هغه لسل منټه راشي او بجلی د سره مونږ ته نه وي. زمونږ په بلې غونډ طاقه کې نشته دی که دا ریډنګ میډنګ نه ګوري او 2000 او 3000 بیل راولي بس چې راشي نو تاسو پسې دومره بیل ده او بجلی د سره یي نه.
د غرنګ د سوات یوې زنانه زاهدي مشال ریډیو ته وویل چې د پښمنۍ په وخت ورته د بجلی د نشتوالي په وجه په ډوډۍ پخولو کې ډیر تکلیف وي.
زمونږ په ځای کې بجلی بالکل نه وي او زیاته کمه ده، کنه چې دسره رڼا خو وي نه. بیا پښمنۍ ټایم کې خو دسره نه وه، کله پښمنۍ وشي نو نه رسته بیا را را.
کرمی ایجنسی نه عرفان هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
یو ګنټه را پریدي 15 غنټې نه یې ورځ کې 18 غنټې لوډ شډنګ ده په کرمی ایجنسی کې، او ګرمي هم ډېره سیوا ده. بجلی دا حکومت دا خو د حکومت نه اهلي ده چې دوی بجلی نه را پریدي. روژه ماتي په وخت کې جماعتي نه مخکې بجلی چې کله روژه ماتي شروع شي بجلی لاړه.
بل پلو د نهې په ماخام اسلام آباد کې د یوې دستوري پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وی چې دوی په روژه ماتي او پېشمنۍ کې لوډ شډنګ نه کوي، او له دې سربېره چې په نورو ځایونو کې کوم لوډ شډنګ کیږي له هغه ځای خلک بلونه نه ورکوي. ځینې داسې ځایونه دي چېرته چې بجلی بندېږي، نو هغه ولې بندېږي؟ د هغه ځای خلک بلونه نه ورکوي او غلا کوي، نو د غلا خو به څه علاج په کار وي کنه؟ د بجلی د محکمې په وینا چې دا وخت پاکستان ته د 12000 میگاواټو بجلی ضرورت دی، او د پاکستان د بجلی پیداوار تر 13000 میگاواټ پورې دی، چې لکه بلې دوی د 4000 میگاواټ د بجلی د کمښت سره مخ دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږ یې. هم د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره قومي اکشن پلان و میاشتې تیر شوې دي. دا پلان له هغې وروسته جوړ شوی و چې په پېښور کې په آربی پبلک سکول په برید په خونړۍ برید کې د 1.5 سل نه زیات ماشومان وژل شوي ول. د دې شل نکاتي پلان کې یو نقطه د مدرسو اصلاحات هم وو. له هغې مودې راهیسې حکومت دعوه کوي چې د مدرسو اصلاحاتو لپاره یې عملي ګامونه پورته کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د قومي اکشن پلان لاندې د مدرسو څومره اصلاحات یې عملي کړي دي، او د دغه مدرسو رجستریشن یا د سار لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي؟ د ملي حمیرزاده دا رپورټ پکې وو.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعي توګه په ملک کې د رجستر شو مدرسو شمیر خواوشه 15 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجستریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقه کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شوه چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزي حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجسٹریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجسٹریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دوی وایي د حکومت او مقامي انتظامیه په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نیشنل اکشن پلان تحت په قبایلي سیمو کې هم د طرحه کرایې خلاف عملي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر اوسه پورې په هغې باندې عمل درآمد جاری ده. دې وخت کې زمونږ په قبایلي سیمو کې تقریبا 250 زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامي انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې، هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې کله وړه دي هغه د مقامي اجازت باندې دي، نو هغه کیږي او وخت په وخت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامي انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغې سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په هکله چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایې په بنیاد څه طریقه کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسٹر شو مدرسو شمیر 9500 دی.
ملی امیرزاده وچ تاسو رپورٹ وړاندې کولو قدرمنو ودونکو ایسوسیټیډ پریس اجانس لیکي چې په پاکستان کې ځوان کول او مدني ټولنې فعالان د سخت دریځۍ پر ضد کارونو کې بوخت دي. په دې کې یو لیکوال په مزایي انداز کې د سخت دریځۍ پر ضد شعور را بیدارولو لپاره کتاب هم لیکلی دی. نور تفصیل په دې رپورٹ کې. ایسوسیټیډ پریس اجانس لیکي چې په پاکستان کې یو لیکوال په سکولونو کې د سخت دریځۍ پر ضد شعور را بیدارولو لپاره یو مزاحیه کتاب لیکلی چې عنوان یې دی ګارډین، یعنی سرپرست دی. خبری اجانس لیکي یو شخصي کمپنۍ د دغه کتاب په سکولونو کې د تقسیمولو مسوله ده. د دې کتاب یې لیکوال ګور آفتاب وایي چې په کشمیر کې د ورپکو یوې ډلې کې شاملېدو ته نږدې شوی و او د هغو تجربو په بنیاد یې دغه کتاب لیکلی دی. خبری اجانس د کتاب یو اقتباس راخستی او لیکي چې د ورپکو یوې روزنې کیمپ کې روزنه ترلاسه کوونکي یو شاګرد خپل استاد نه پوښتنه وکړه چې ولې د دښمنانو پر ځای د دوی ملګري جماعتونه او چرچونه په نښه کوي. نو په جواب کې معلم وایي چې ټوله نړۍ له ګناهونو ډکه ده او باید دا په وینو پاکه کړل شي. خبرې جانس لیکي چې دا هغه خبرې دي چې د ماشومانو په ذهن کې اچول کیږي. نو د دې کتاب مقصد دا دی چې ماشومان سخت دریځۍ په لور لاړ نشي. خبرې جانس لیکي چې په پاکستان کې مدني ټولنې په ځوانانو کې د سخت دریځۍ د رجحان ختمولو لپاره کار کوي. په کراچۍ کې د وژل شوي مدني ټولنې فعالې سبین محمود ملګرو په ښار کې د 300 انځورګرو په مرسته په دیوالونو د تشدد نه ډک لیکنو او تصویرانو پر ځای نور عکسونه لګولي دي. سبین محمود د اپریل په میاشت کې وژل شوی و. د سبین د ملګرو ډله وایي چې د کراچۍ ښار په دیوالونو او ودانو یې تاریخي او اخلاقي تصویرونه جوړ کړي دي چې په خلکو مثبت اثر وکړي. خبری جنس په دې پروژه کې شامل عدیله سلیمان په حواله لیکلی چې کله هر وخت د نفرت په اړه اوري نو دا په ذهنونو کې خپلې نښې نښانې پرېږدي. د دوی په خبره په ځوان کول کې دا رجحان زیات دی. خبری جانس لیکي لیکوال ګوهر آفتاب وایي چې د ده سوچ په کالج کې د اسلامیاتو استاد بدل کړی و. هغه استاد د ده په مزغو کې دا خبره اچولې وه چې په افغانستان کې جهاد وکړي او په کشمیر کې د هند پر ضد جنگ کې برخه واخلي. دا زیاته کړه چې تقریبا دې ته تیار شوی و چې د کشمیر جهاد لپاره لاړ شي، خو خو په کورنۍ کې د مرګ له وجې پاتې شو. خبرې داسې لیکي چې افتاب په هغه وخت کې څنګه د مذهبي جنونیت اصل لاندې راغلی و، خو اوس د سخت دریځۍ پر ضد عملي ګامونه اخلي او د مزاد لارې په خلکو کې شعور رابیداروي. خبری جانس لیکي چې د گور افتاب د کتاب اردو ترجمه مشهور لیکوال امجد اسلام امجد کړی ده. خبری جانس لیکي چې د دې پروژې لاندې په پنجاب صوبه کې 15,000 کتابونه تقسیم کړل شوي دي. نرنو اوریدونکو هم دې رپورټ سره د خبرونی نمای تر ورسېدلو وخت شوی دی. د مازیګر 15:00 په امیر ساحل نه د خبرونو لنډی زور.
د میرالی ایدک قبیله خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلي سیمو د آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې FEMA چارواکو نن مشال راډیو ته وویل نن د خیبر پښتونخوا له بنو څخه د ایدک قبیلې 100 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هر ورځ 150 کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند صوبه کې 15 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شویو شمیر 2,265 ته ورسېد. د سند چارواکي وایي په صوبه کې د ګرمۍ له کبله 10 لک کسان ځپل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون یا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ ویاند حضرت حسین مشفقیوال نن مشال راډیو ویلي چې دغه برید پرون مازیګر ناوخته د لالپوري ولسوالۍ د مچ میګي په سیمه کې وشو. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر په داسې حال کې نن د تهران په 2 ورځني سفر ځي چې ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې نور وخت اخیستی دی. د مصر چارواکي وایي مشکوکو سفدریزو وسلوالو نن د شمال په ناکراره سیمه سینا کې د پوځ پر پوستو په هم مهاله بریدونو کې لږ تر لږه 10 سرتیري وژلي دي. د مصر پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې وروسته د سرتیرو او سفدریزو وسلوالو ترمنځ په شخړه کې 22 وسلوال هم وژل شوي دي. د شام کورد ملیشه وایي دوی نن یو وار بیا پر تل عبید سرحدي ښارګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ. د دوی په خبره لدی ستراتیژیک ښار یې د اسلامي دولت ډلې ټول وسلوال چې یوه ورځ مخکې ورباندې برید کړی و ایستلي دي.
په امیر ساحل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان مقامی ورسپانډو ته کتنه کړې.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشر کړس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد وروستو قانون نافذ کوونکو ادارو د پیښور د باچا خان اوی ډګر خوښه میشت د 2000 زیات افغان کډوالو بل ځای ته د منتقل کېدو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې د قانون نافذ کوونکو ادارو دا فیصله په خپل ځای خو د حیرانتیا خبره ده چې لدې وړاندې هم اپریشن شوی دی، نو بیا دې خلکو دغلته څنګه اوسېدل شروع کړل. ادارې زیاتوي چې د پاکستان ادارې په تسلسل سره د سارنې عادت نه دی، خو کله چې چرته یو مسله راپېښه شي یا ورته سمدستي صحیح اطلاع ترلاسه شي نو دوی راویښ شي. هم په دې وجه اکثره وخت ترخګر په خپلو مقصدونو کې کامیاب شي. بل پلو ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې د کراچۍ په صورتحال باندې لیک کړي او وایي چې کراچۍ کې د لوډ شیډنګ او لګرمۍ له وجې یو شمېر خلک مړه کېدل یو دردونکي صورتحال دی او د دې هر څه ذمهوار صوبایي حکومت دی. د ادارې په وینا چې سن حکومت له د سخت ګرمۍ او د لوډ شیډنګ د آفت لوړاندې ادراک کول پکار وو، خو المیه دا چې کله د ایمرجنسی صورتحال راشي او بحران را پیدا شي نو زموږ صوبایي حکومتونه بیا منډې ترلې جوړې کړي. خو د کراچۍ صورتحال دلته هم بدل دی. کله چې دا مسله رامنځته شوه نو سیاستوالو په یو بل باندې تورونه لګول شروع کړه او په دې مسله باندې سیاست کولو. دریا اخیر کې لیکي چې کراچۍ کې د ګل په ورځ نور 19 کسان له ګرمۍ مړه شول او دارنګ دا شمېره له 1400 واوړېدله. باید چې صوبایي حکومت اوس د دې سبق واخلي او د لوډ شیډنګ مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي او د دې سره سره نور نظام هم سم کړي چې راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوریدونکو تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو کتنه هم لرو. په دې کې دوه مقالې تاسو لپاره موږ منتخب کړي دي. فارن پالیسی مجلې کې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان او هند حکومتونه د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي، خو د دواړو هیوادونو ولس غواړي چې اړیکې نورې هم ښې شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانډی کې چې د ګول پورس په پروان ولایت کې د وسلوالو پر یو ډیپو د امریکایي ځواکونو د برید وروستو خلکو مظاهره وکړه چې د امریکایي ځواکونو په وینا دغه برید یې د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ د ټکو جنگ بیا زیات شوی دی او دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. مقاله لیکي په مه میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او یو لوړ پوړي پوځي چارواکي د هند پر استخباراتي ادارې را تور پورې کړ چې په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. مجلې لیکي دا معاملې هغه وخت نورم ګرم شوه کله چې د هند د دفاع وزیر په سرګند ډول د هند مخالفه او د پاکستان ملاتړي جهادي ډلو پر ضد د وسلوالو د کارولو پالیسي اعلان کړه او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش د سفر پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې دا ترهګري پر مخ وړي او هند تا مشکلات جوړوي. مجللی کې د دې منفي اندازو باوجود د هند او پاکستان اولس د دواړو هیوادونو ترمنځ امن ښې اړیکې او د مذاکراتو زیاتې دل غواړي. مقاله کې په 2014 او 2014 کالونو کې د شوې یوې سروې تر مخه شاوخوا 4% د هند او 9% پاکستاني وګړو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول مهم دي. د سروې په حواله 53% هندي وګړي او 6% پاکستانیان د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د زیاتو خبرو په حق کې دي. د 2014 کال په سروې کې ویل شوي دي چې 78% هندي وګړي پر دې رضا دي چې د لوی ځواک په توګه هند لپاره کار ده چې د امن او سولې په لور لومړی قدم پورته کړي. بلخانی یوک ټایمز رسپانه لیکي د چارواکو ځایي خلکو په وینا د ګل پرست افغانستان په شمالي ولایت پروان کې مظاهره کوونکو لاغرستو لوی لاره وتړله چې امریکایي ځواکونو پر یو کلی برید وکړ او د وسلو یو ډیپو یې ویجاړ کړ. مقاله لیکي دا برید د دوشنبه په ورځ پر داسې مهال شوی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو په کارونو بوخت دي او په ګوته کړل شوو ترهګرو کاروایانو پر ضد عملیات کوي. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت د ختمېدو اعلان کړی دی. مقاله لیکي د ناقانونه ملیشو وسلوال فعالیتونو د لمین زوړلو لپاره د یوې اوږدې مودې د عملیاتو باوجود هم هغه وسلوالي ډلې چې له القاعدې او طالبانو سره ایس اړیکې نه ښکاري اوس یې هم امریکایي ځواکونه د یو لوی ګواښ په توګه ګڼي. پخوانیو قمندانانو ځایي مشرانو تور پورې کړی دی چې دې برید ته سیاسي ملاتړ ترلاسه و یا دا هم کېدای شي چې دا د تېر کال د انتخاباتو وروستو د پیدا شوي بحران بدله وه. خو په عین حال کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په پروان ولایت کې دغه برید د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو تاسې لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټ لرو. د امریکا نېشنل انټرست مجلې د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ په ستراتیژیک اړیکو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د دوړو هیوادونو په اړیکو کې په افغانستان کې د چین د رول جاج اخستل شوی دی. د دې مقالې نور تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
په نېشنل انټرست کې لیکوال للی جی گولډسټین د امریکا او چین ترمنځ د اقتصادي او ستراتیژیک اړیکو چورته اس اینڈ ای ډی ویل کېږي د اووم دور د خبرو اترو حواله ورکړې ده. د ده په خبره دا د وخت ضرورت دی چې د نړیوالو ستونزو په اړه واشنگټن او بیجینګ له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. خو د ده په وینا په دغو کې یوه ستونزه د افغانستان ده چې ورته پام نه دی سوی. دلته بیا لیکوال له 2001 کال راهیسې د چین د افغانستان په اړه د پالیسي جاج اخلي او وایي چې بیجینګ ورو ورو ځان د کابل په چارو کې دخیل کوي. د زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ ورو ورو اقتصادي اړیکې پراخې شوي او چین د افغانستان په اړه ټولې ژمنې پوره کړې دي. لیکوال پر مخ لیکي کله چې په 2008 کال کې چین له کابل سره د 4.4 ارب ډالرو د عینک د قانونو تړون لاسلیک کړ نو دا یو ډیر لوی بدلون و. د دې په خبره چین د مسؤلیت اوس په غاړه اخیستی چې کابل له اقتصادي او سفارتي لارو مستحکم کړي. همدغو هلو ځلو ته په کتو سره افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې له راتلو سره سم لومړی سفر بیجینګ ته وکړ. له دې وروسته د استنبول په کانفرنس کې د چین لومړی وزیر کابل ته 500 میلیونه ډالر او 3000 افغان چارواکو او پولیسو ته د تربیت ورکولو وعده وکړه. د لیکوال په خبره په واشنگټن کې د ځینو کړیو د اندېښنو برعکس د چین د افغانستان پالیسي د دې هیواد د مځکې پر نیولو نه بلکې د بیجینګ افغان پالیسي منځلارې او پر عصري ملاتړ ولاړه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی په کراچۍ کې له شاو خو دوه کلونو راهیسې د نامنې او تاوتریخوالي پر ضد عملیات روان دي چې مشري رینجر ځواک کوي، خو په دې وروستو کې ځینې ګوندونه او په ځانګړي ډول ایم پی ایم او پیپلز پر ګوند پر عملیاتو انتقاد کړی دی. زموږ همکار فامیل ساحر په دې رپورټ کې د ځینې ګوندونو د انتقادونو او تورونو په تناظر کې دا څېړلې دي چې آیا کراچۍ عملیاتو اصلي موخه څه ده او ګټې چاته رسیږي.
په کراچۍ کې لمودې راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځینې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکې کوي. د شنونکو په اند دې عملیاتو یوازې د کراچۍ په سطحه نه بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ یې فاصلې هم پراخې کړې دي. د دې بېلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي داری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې وروسته ورباندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند د ناامنیو ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی وو او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی وو. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې وسته دې عملیاتو خلاف دي. ضیاء الرحمن وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې د عملیات بے طرف
فوج یا فوج کم لاندې د ریډ لګر انجر د ګورنمنت کرا شي شروع کوه پرشن شروع کوه نو ځي خلکو په کوم خلک نو لیکي دي پټو همدردان دي پټو غړي نو لیکي نو ځي په دوس اعتراض کوي چې دا پرشن 22 ته او دا پرشن من خلاف ته دی. او اگر تو ګورې نو تقریبا د ټولو پټو خلک نو لشي دي کم چې په مختلف جرایم کې ملګری سول کړه کلینګز کې بدخورې کې پیپلز پارټي د ایم کیو ایم د ان پی سندي کوم پرسانو سونو طریقه
ک یوې خواته ګوندونه سلا شوی ول چې په کراچۍ کې د عملیات وشي او وسی مخالفت کوي او غواخونه کوي، نو کراچۍ د عملیاتو ګټه چاته رسیږي؟ د سیاسي چارپو او خبريال علي ارقم وای کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم پر رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچۍ خو کمرشل ښار دی، بلته کې د ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی، بلته انفارمل ډېر غټه اکانومي دی کنه. نو دا ټول په هغه کې فریق دي، لکه مثلا څه طریقه باندې هغه بینیفیشری دي کنه، پولیټیکل پارټیاں دي او په فوج او رینجرز په ذاته خود دي کنه. لکه رینجرز دلته کې کنسٹرکشن بزنس کې باید کنسٹرکشن مټیریل چې کم دی دغه کمپنی خپل رخري دا هغه به ذریعه باندې هغه ځان نه هم استعمال او کمرشلی مارکیټ کې هم پرووایډ کوي. د رینجرز دلته کې په کراچۍ کې خپل سیکورټی لایسنس سیکورټی کمپنی دی چې کوم هغه سیکورټی ګارډ مختلف ادارو ته او بزنس انټرفیس ته فراهم کوي. زما خیال خو ذاتی دار چې دا ټول هم د ریډ اسوسیشن دی، لکه خپل شیر د بڑاوالو د خپل شیر د بڑاوالو کې تګودو دا یو کوشش دی.
خو خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن له علي ارقم سره موافق نه دی، وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه ښار کې د سیاسي ناامنۍ لویې پیښه نه ده شوې. ضیاء الرحمن زیاتوي کاروباریانو هم پر امنیتي ادارو فشار زیات کړی چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ایم کیو ایم د مهاجرو، پیپلز ګوند د سندیانو او بلوچستانو، ای ان پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولسته رسی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اته منٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اته منٹا دا پاسا سلو رو بجو
د مشال لڑیو خبرونه ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو ساسي پمبل رپورٹ په لور راکړم. د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طارق القادری د تیر ځل په شان یو ځل بیا پاکستان ته ورغلی دی. قسم نو موري وای چې دا ځلې ایجنډا په ملکی جمهوریت او جمهوریت اداري پیاوړی کول دي، خو بیا ځینې شنن کې د دغه دری سر اختلاف لري. نور تفصیل د اسرار العالم محمد پر رپورٹ کې.
ان شاء اللہ کل شام یا پرسوں صبح حکومت بدل چکی ہوگی، حکومت بدل چکی ہوگی.
د غږ د پاکستان د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وو چې ویل یې سبا له بعد د پاکستان حکومت بدل شوی وي. نوموړي دا خبرې په کال 2013 کې د هغه وخت د جمهوري حکومت پر ضد د درنې ګډونوالو ته کړې وي. همدارا څرګندونې قادری په کال 2014 کې هم د مسلم لیگ نون د حکومت پر ضد درنه کې کړې وي. تل قدری اوس یو بار بیا پاکستان ته ستون شوی. که یو خوا د نوموړي ویان رحیق عباسي مشال ډو ته ویلي دي چې دا وار د تل قدری ایجنډا په ملک جمهوریت او جمهوري ادارې پیاوړي کول دي، نو بل خوا بیا د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې قدری دا وار بیا د ځینو قوتونو په ایجنډا د جمهوریت د له منځه وړلو لپاره راغلی. دوامی نیشنل ګوند یو مشره پر سیف خټک چې د پیپلز پارټۍ د پخوانی حکومت او تل قدری ترمنځ یې په سوله راوستو کې رول لوبولی وو وایي د تیر په څیر قدری بیا د کومې منفي ایجنډې سره پاکستان ته ستون شوی.
قدری صاحب دی سنجیده سیاسي لیډر نه دی، هغه وقتاً فوقتاً چې پاکستان ته راځي نو هم دلته دې لپاره نه راځي چې دلته کوم سیاسي خدمت وکړي یا پارټۍ جوړې کړي یا خلکو ژوند کې بدلون راولي. اکثر یو نه یو سیاسي ایجنډا د هغه مخې وي او اکثر هغه داسې وي چې ایجنډا ورله چا ورکړي وي په جیب کې ورته چوري به ودي راشي زیات وخت بهر تېروي، مطلب کې سړی بیا د سیاسي پارټي خو ډېره خصمانه غواړي، پالنه غواړي، روزنه غواړي، ګرځېدل غواړي، مسلسل خلکو کې موجودیت غواړي، نو دې هغه کار نه شي کولی. خو دا وقتاً فوقتاً چې راځي نو همیشه چې راغلی دی نو څه ناڅه ایجنډا څه ناڅه پروګرام یې په جیب کې راوړی دی، نو کېدای شي چې دې سم څه پروګرام ورسره دې مثبت سیاسي رول نه شي لوبولی، یقیناً چې رول به منفي وي.
همدار څرګندونې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ هم کوي او تور لګوي چې قادری د پاکستان استخباراتي ادارو د دې لپاره راغوښتي چې په حکومت فشار واچوي چې دارنګ خپلې پرېکړې پې ومني.
خبره دا ده چې قادری خو نو پر خاص پلان باندې چې د جنس ادارې راغواړي، پر خاص موقع باندې راغواړي، دغهته پر منتخب حکومت باندې چې د جنس ادارې پرېشر اچي نو قادری رامخته کړي که د عمران خان سره ملګری دا خو دوی خاص موقع باندې د دې حکومت پر ځینې شیانو باندې خپلې فیصلې باندې مسلط کوي چې د جنس ادارې یا تنګول راپورته کړي، یا د دوی زرخرید کوم لیکوالان دي آرټیکل چې د کې مختلف اخبارات که هغه دوی راپورته کړي، دا د قادری او د چلجنس ادارو خپله مسله ده. یو
خو د ظاهر قادری ویان د رحیق عباسي دغه ټول تورونه ردوي او وایي که چیرې د پاکستان پوځ دوی د خپلو ګټو لپاره کارول غواړي نو په کار ده چې حکومت د هر څه عوام ته په ډاګه کړي.
سیاسي جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم پاکستان آرمی کے کہنے پر
کچری سیاسی گوندونه دا وایي چې مونږ د پاکستان د پوځ په وینا راغلی یو یا مونږ له پوځ سره په ګډه کم سازش کوو نو په کار ده چې حکومت د هر څه په ډاګه کړي. ټول استخباراتي ادارې او نور ټول حکومتي مشینری د وزیر اعظم تر واک لاندې ده نو په کار ده چې حکومت زمونږ خلاف کاروایی وکړي.
رحیق عباسي زیاتوي د لاهور ماډل ټاون په پیښه کې د وژل شو کسانو خپلوانو ته د انصاف پور کول، په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستل او د درنو یا مظاهرو لار خپلول او په راتلونکي کې بعد د هر څه لپاره مبارزه کوي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
درنو اوریدونکو، د سوات په مینګوره کې د بیلابیلو شخړو کې ښکېلو ښځو لپاره یو دارالامان موجود دی. د دې ادارې ودانۍ ډېر خراب دي او بنیادي سهولتونه پکې د نشت برابر دي. دغلته موجودو ښځو مشال لړۍ ته ویلي چې نه یوازې د دوی شخړې نه حل کېږي بلکې ځای کم او د ښځو شمیر ډېر دی چې له وجې د ډېرو ناروغو خورېدو خطره هم موجود ده. په سوات کې دغه ادارې ته د مشال لړۍ خبریال نیاز احمد خان ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سوات مرکزی ښار مینګوره کې د دولت لخوا جوړ کړی شوی اداره چې پکې داسې زنانه چې کورنۍ شخړې لري او عدالت د تحفظ لپاره یا د مقدمو ترسره کېدو پورې په بند کې ساتي، په داسې حال کې دا چې د کرایه ودانۍ لري، یوه برخه کې پولیس او بله برخه چې صرف په څلورو کمرو مشتمله ده، پکې د شپېتو نه زیاتې زنانه اوسیږي. دغه اداره چې ورته دارالامان وایي د انتظامیه تر مخه بعض وخت د زنانو دغه شمیره د سلو نه هم زیاته شي او د زنانو سره بچیان هم وي. په دارالامان کې بند زنانه د کورنو شخړو له وجې خپله پیژندګلو نه کوي. یوه پیغله چې د تیرو څو میاشتو راسې په بند کې دا په دا اړه وایي:
دلته کوم مشکلات کټونه راتم کم دي، یو کټ کې عزت وته نه سمالي او چې بیماری یو تن ته راشي نه آزاد بل ته لګي او نو اوبو مشکلات راته باتھرومونه بند دي. دارالامان زیرا ریا بدل کی چی غټ دی او کټونه ادم را تراوی.
دارالامان ته درسنو غړي په داسې حال کې پریخو دی شول چې یو مقامی غیر دولتي ټولنې خويندو جرګې په د اړه صوبای اسمبلی غړي ته شکایت وکړو او په ګډه دارالامان ته ورته دتلو اجازه ورکړو. په دغه بوقات د یادې شوی ټولنې مشر تبسم عدنان اویل:
زوای ما چې په دارالامان زمون چې د سواد کم حالت ته نو هغه انتهایی بدتر دی او زنج زناور د اوسېدو ځای هم نه دی چې انسان پکې زناور اوسې پدې کې او پدې کې ټول قصور چې دی هغه زه خپل ګورمنټ ته کوم چې هغوی د سره پدې باندې چېرته نظر ثانی نه ده کړی پدې نظر نه دی اچولی چې دا څومره سینسیټیو ایشوز دې ته راځي او څومره د سینسیټیو معاملاتو سره تړلې ښځې زنانه دې ته راځي او د هغو سره بیا ماشومان بچیان راځي او بیا چې دی نو بیا د هغه ماشومانو مستقبل څه دی د هغې سوچ هم د چا سره نشته بیا داسې ښځې پکې دي چې د څلورو څلورو کالو نه دلته کې ناستې دي د هغوی د مسلو څه حل نه راوځي دلته کې بیا داسې جنکۍ پکې هم دي چې هغه بالکل مینټلي دماغي طور سره هغوی ټیک نه دي سیټ نه دي نو زما په خیال د هغوی علاج چې دی نو ماته نه ښکارېږي چې په صحیح طریقه باندې کېږي.
منګوره دارالامان کې موجود مشرانو خبریالانو ته په دا اړه په ریکارډ د څه ویلو نه ډډه وکړه ولې په دغه موقع ځي د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان هم دارالامان په خپله ولیدو او وروسته یې خبریالانو ته وویل
ان شاء الله به ایمرجنسی کې بوله دا بلډینګ زه چینج کوم بل بلډینګ بولم والا ما او ان شاء الله باتھرومونه بوتم ارینج کوم نور چې زمونږ حکومت ته ان شاء الله جنریټر بوتم ارینج کوم جنریټر هم نشته ګرمي ده ته ډېر پرابلم چې څومره زمونږ کېږي نو هغه پورې به ان شاء الله تعالی زمونږ صوبای حکومت ته دوسر مونږ غواړو هغه وجه دا ډېر غریب غریب طبقه ده ماشومان دې بګی تاسو موقتل ما موقتل یقین وکړه ما خوره ډېر زیات خپه شو او دوه درې ګنټې ټایم په دی باندې واړو.
دارالامان کې موجود باز زنانه وای چې مقدمه په عدالتونو کې د مدیر سره روان دي او دوی په داسې حال کې ورځ شپې سبا کوي چې نه حکومتي ادارې او نه غیر دولتي ټولنې پوښتنه کوي دغه رنګه د کور خلق ورته هم په ښه نظر نه ګوري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د خبر پښتونخوا د 2015 14 مالی کال په بجټ کې د جنوبی ضلعو لپاره چې پکې ډیای خان، بنو، کوهاټ، لکی مروت، ټانک، کرک او د هنګو ضلع شامل دي 15.5 ارب روپۍ ترقیاتي فنډ ټاکل شوی دی خو د یوازې د نوخار ضلع چې د وزیر اعلی پرویز خټک ابایی کلی هم دی ضلع ترقیاتي فنډ لپاره 15.3 ارب روپۍ ایښودل شوی دي. په پېښور کې د منشال اړیو خبریال زلاندی یوسف دی د جنوبی ضلعو د اسمبلۍ غړو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د هنګو ضلع څخه د صوبایي اسمبلۍ غړي مفتي سید جانان مشال رډیو ته وویل چې د ګیس او تیلو په مت کې صوبې ته له جنوبي ضلعو څخه ډیره ګټه ترلاسه کیږي خو له بده مرغه ټولو حکومتونو په ترقیاتي کارونو کې جنوبي ضلع له پامه غورځولي دي او موجوده حکومت خو ترقیاتي کارونه د یو څو ضلعو پورې محدود کړي دي.
صوبے کی رواہ اضلاع دی 29 ارب روپئے تقسیم کال گیس رہل تھی اور صوبائی حکومت اور کری دا خو بد نصیبی دا جنوبی اضلاع ہوتا کلام حکمران طبقہ رغلی دا خاص کر دا حکومت پیچھے طور تقریباً حکومتی ارکان پخپل دی دی تعارف کئی دا بجٹ ہے یوں مشکون بجٹ تا ہو مطلب دا رسو اضلاع ہو محدود بجٹ تا ہو.
لکی مروت سخا دا صوبائی اسمبلی غڑے منور خان ایڈوکیٹ وائی چې د موجوده حکومت د ناانصافۍ له عمله دی د اسمبلۍ پتل د جنوبی ضلعو لپاره د ځان له صوبې په غوښتنه مجبوره شوی دی.
اسمبلی کې د دې خپل کسان چې کوم د سره کولیشن بورډ مل کېږي هغه هم دا ناره کوي چې دا بانک دا د بل سره ثوابي دی او نوخار دی بارا دا خپل نور صوبو دی بارا نور ضلعو دی بارا دا هم ما دی لکه دا خبره په اسمبلۍ په فلور باندې کړې وای چې عربی نن لکه مطلب په اسمبلۍ فلور باندې خبره کوم چې جنوبی ضلع خپل صوبه په کار ده ورې څوره پر مطلب چې موږ خپل صوبه مو خپل چې په لټه زمين نو ملي لاسر د موږ زمرا خپل حق نه ملي.
خو بیا د کرک ضلع څخه د صوبایي اسمبلۍ غړی ګل صاحب خان وای چې د کرک لپاره د ټاکلې شوی ترقیاتي فند څخه مطمئن دی.
هم خپل افورت خو وکړي خپل مسله وا شاته مخکې نو هغه به تا ته بیا علاوه کار کوي چې خپل خطا په څور ته څوک نه ضروري نو فندونه نه ته نو څو حد پورې هو کېږي شي چې د حکومت پایند باندې هم مطلب دا چې کمی وي هغه شان انصاف نه وي شوی او څه به د ممبرانو هم کتنه لګي چې د آیا دي یا خپل مشکلاتونه چې دي د پټایم باندې بجټ نه مخکې
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. د خیبر پښتونخوا د کال 2015-16 په ترقیاتي بجټ کې د نوخار، سوابه او کوزدیر ضلعو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نږدې 14 ارب روپۍ ټاکلې شوې دي او دې ته د پام وي چې په حکومتي اتحاد کې د درېو واړو ګوندونو مشران هم له دغه درېو ضلعو سره تعلق لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، بے خبر.
د مشال لړی تاسې غوږی د روانې غړی خري رپورت تاسې پام را ګرځوم. هغه هم د هالند کې د مسافرو پاړه دی. په هالند کې د ننګ په نوم د افغان محصلینو یوې خیریه ټولنې غړو د روژې میاشت په درناوي په کې په خوست ولایت کې د سلو بې وزله او غریبو کورنو سره د روژه ماتي او د پښمنۍ لپاره خوراکي توکي ورکړي دي. بل لور ته د مرستې ترلاسه کوونکو غریبانو مشال لري تو ویلي دي چې د هالند میشتو افغان محصلینو ستاینه کوي.
یاد امرسته چې د سې شنبه پر ورځ د خوست د ولایتي شورا یو تنغړي عبدالولي واحد زی پلاس غریبانانو او بیوزلو کورنیو ته وویشل شوه. د مشال راډیو سره په خبرو کې په هالند کې د ننګ په نوم د پښتنو افغان محصلانو د خیریه ټولنې له غړو مننه وکړه چې د روژې په میاشت کې خپلو غریبو هیوادوالو ته مرسته رالیږلې ده. عبدالولي واحد زی زیاته کړه چې د افغانستان او په ځانګړي ډول د خوست د خلکو یوه ستره برخه غریبه او محتاجه ده چې د روژې په شپو ورځو کې دا لږه مرسته هم دوی
ننګ د خیریه ټولنې لخوا چې په هالند کې د افغاني پښتنو محصلینو ټولنه ده، د هغوی لخوا د انجینر صاحب وزیر خان په لاس زموږ سره 4000 اروپایي روچې له هغې څخه د سلو کورنیو دپاره خوراکي توکي پرې واخیستل شول.
د امان الله او وزیر په نوم دوه مشران کسان چې دا مرسته یې ترلاسه کړې وه خپله بېوسي او غریبي داسې بیان کړه:
اول قدم کې د هغو خلکو نه ډېره مننه کوو چې دې ته وخت زوی صاحب ته مرسته لګلیدو. که زه ته وایم ډېر احتیاج ډېر وسور و، هغه د وړو په باره کې یا د
سید
احمد خان او خایسته خان پلوم د خوست د دوو اطرافي سیمو اوسیدونکو وایي چې غریبۍ او محتاجۍ جسمن او فکرا ډېر کمزوري کړي دي. دوی پروژه کې د هالند میشتو افغان محصلانو د مرستې قدردانی وکړه چې داسې خلکو سره مرسته کچه د روجماته لپاره یې څه نه درلودل.
د ټول خلک ویني چې په ګیره کې مې یو تور وخت نشته کې پسترګو کې مې قسم په خدای د جیتو سیمه خونه زنه وینم. دا چی نه د دې مریضای او د مشکلاتو د کمزوري نه چې تاسو ته لوس نه مونږ ته څه ورسی کی مونږ په خونه کې هم د ودی ته ګو
مونږ د نړۍ ارته وګه چې مونږ نه رضامت لاره مونږ اعتماد، بلکې مونږ د سوي چې مونږ روټي نه، بلکې مونږ د سوي چې مونږ رزق د شي نه.
دی اتوانی ورده په خوست کې هم د روژې په میاشت کې د بیوزلو سره د مرستو دا به د یو شمیر خیریه ټولنو او عامو خلکو لوري روان دی.
نجیب الله علی خیل تاسو رپورټ را دی کول هم دې سره د مشال لړی ورستی شیبو تر رسیدلی وي سوشه بي پاتې دي چې پکې پامیر ساحل ته یو ځل بیا ور ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د ایدک قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلي سیمو د آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا له بنو څخه د ایدک قبیلې سل کورونه خپلو سیمو ته ستنېږي او سبا سر له سبا به هر ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند صوبه کې 25 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شویو شمېر 2,25 کسانو ته ورسېد. د سند چارواکي وایي په دې صوبه کې د ګرمۍ له کبله 100,000 کسان ځپل شوي دي. افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قوماندانې ویاند حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته وویل دا برید تیر مازیګر ناوخته د لالچوري ولسوالۍ د مچ پیږي په سیمه کې وشو. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر په داسې حال کې نن د تهران په دوه ورځني سفر ځي چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو یا ځواکمنو هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې نور وخت واخیست. د مصر چارواکي وایي مشکوکه سخت دریځو وسلوالو نن د شمال په ناکرار سیمه سینا کې د پوځ پر پوستو په هممهاله بریدونو لږ تر لږه 10 سرتیري وژلي دي. د مصر پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې وروسته د سرتیرو او سخت دریځو وسلوالو ترمنځ په شخړه کې 22 وسلوال هم ووژل شول. د شام یا سوریه کورد ملیشه وایي دوی نن یو وار بیا پر تل عبید سرحدي ښارګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ. دوی په خبره لستې ستراتیژیک سرحدي ښارګوټي د اسلامي دولت ډلې ټول وسلوال چې ورځ مخکې ور باندې برید کړی وو ایستلی دي.
قدر مانا اردن کو ہمدے سرا خپل قربا گلایا د خبرونو وین کے پامیر ساحل تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او نور همکاران لتا سی جزا غوڑ سبال او بیا هم د مشال اړي خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري، خوشاله او آباد اوسئ.